أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میو منی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مهر کړای کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافرېږي که نه، دی کوم حقوق په ملک کې لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې درسره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي، او هغه هجرت ورته وایي، او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی، او دغه مهاجر ډېر حقوق لري، او دا ډېره لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي، او هغه به الله جل جلاله ورته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من حیث یو انسان ډېر حقوق لري. بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي، بیا حقوق زیاتېږي. او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي، خپل ګاونډی هېواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ما ته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې، د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري راسره. نو ډېر زیات حقوق دي. او انسان خو خپله چې د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی، هغه خو هېڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ولقد کرمنا بني آدم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي، د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نورې خپرونې شته کار ورباندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی، بشري حقونو ته انساني حقونو ته تمکیږو. آیا یو څوک سی یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړوړو سره مناسب دي؟
ولدا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانانو سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک دي چې هلته بزنس یې جوړ کړی، او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او حتی بچان ته یې وادونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نکۍ چې مخکې هم کړي وي د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټولې خپلې نکۍ دوی د لاسه ورکړې متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکولو چې زما په نظر باندې په تاریخ کې داسې داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه. او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو بهر شول، بلکې دوی په تعصب سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې د موضوع څومره خپرېږي، په تعصب سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي او ډېر غلط شیان وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي او بیا دومره جزا ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده، او یوه نمونه ده، او په داسې بېزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی روان دی او یخ روان دی، او هغوی هېڅ بندوبست نه لري متاسفانه، نه کورونه لري، او نه داسې نور څه بندوبست لري، او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته باندې جوړ کړي په تعصب سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات دي چې هغوی لپاره بندوبست وکوي، او ځل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تعصب سره ووایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته بیا مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوړېږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بېرحمۍ سره له خپلې خاورې نه د وتل ورته وایي. که د اسلام د دین نظره دا موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخلیږي.
موږ تاسو مسلمانان یو، کعبه شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو پنځه وخته، او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خفه کړي، نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خفه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی. موږ تاسو ټول الله پیدا کړي یو. دا کې یو د مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي، نو هغه پلار څومره خفه کېږي، هغه مور څومره خفه کېږي. دا چې مور او پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور او پلار هم پیدا کړي او د اولادونه ورته ورکړي، په مور او پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خفه کېږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خفه شي په د خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لویه ګناه ده. داسې فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کېږي، د شړلو هغه متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي، ورسره کوچنیان دي، او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هېڅ څه ته نه ګوري، او په داسې یو حساس وخت کې چې ژمن روان دی او یخ روان دی، او دوی متاسفانه چې شړل کېږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپله فکر وکړو چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د کون مدبر هغه به څومره ناراحته کېږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډارېږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالات بلکې د دې نه بدترین حالات به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه، نو والله عالم. فرعون د کوچنیان نه یارېدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه الصلاة والسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغې موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله چې ته د سیند کې واچوه، بحر کې واچوه، بحر کې واچولو، نو هغه چې فرعون او ښځې د بحر په غاړه باندې ناست وو او هغه یې راونیوه او را یې وسو کور کې لوی کړو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د په کور کې د پلاسونو باندې ورته لوی کړو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دغه نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي، دغه داسپنه پایله یې ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي، په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو، او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسېږي، خو د دې ظالمانو په وجه باندې، د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې دا نور به هم د منځه لاړ شي، متاسفانه وچې د زور نه لانده هم سوځي، نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي. نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی، او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي، او دا د دوی مسؤلیت لري، او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوه شه او خپل کار یې پوه شه، خو د دوی په دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي، نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک د زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساس د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان ون لري، دوستان ون لري، حتی کېدی شي څه نور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپلې غېږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي، او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي، او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي، ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي. نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې خپل د خلیل مړۍ ورسره شریکوي، او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي، داسې لږ لږ چې زه اورم چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې، نو دا انسانان په یو ضعیف حالت کی او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي نو بې زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي د الله د رضا په خاطر باندې چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه څه چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي زده پوهېږم چې اکثره بعضې خلک پښتو فارسي باندې هم نه دي بلد بعضې اردو وایي نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امونیتي څه قصه نه وي ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي دې ته لږ ځیر شي. البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي خو لږ کنترول لاندې دا خلک شي چې دا خلک څوک دي اس نه چې خدای نخواسته څه امونیتي ډرامه نه وي څه بل شی نه وي بل څوک نه وي راغلي ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو ټول سره خو لک لک زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتی او حکومتي ارګانونه چې خو تاسو بل قصه نه وي ځکه چې دا افغانان چې دي على الاقل هر څومره چې به هر هم پات شي لک لک باید دوی په خپل ژبه باندې په خپل غ باندې باید پوه شي ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هیڅ څوک نه لري نه پوهېږي چې د کوم ولایت دي په کومه ژبه خبره کوي چېرته دي چېرته نه دي. نو دا مسله هم امنیتي زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله ته سپارو. الله مدبر دی او خالق دی او د ټولو کارونه کې موږ تاسو ډېر خپه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي خو د ټولو کې خیر دی. وعسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم دا شی زموږ خوښ نه دي خو په دې کې ولوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهېږي. یو خیر خدای هم دې چې افغانان راشي خپل کورونه تراشي خپل هیواد تراشي دوی خپل بزنس شروع کړي خپل کاروبار شروع کړي او بهترین په اقتصاد کې بهترین کوم عايش دی هغه بشري قوت دی بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشي وکړي. کاش کې دوی ته مخکې له زمينه مسایل شوی چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای نو موږ تاسو به ان شاء الله خپل هیواد خپل جوړو. دوی د راتلل چې دا یو زما په نظر باندې شو خیر دی چې خیر دی که دوی لږ تکلیف شي او لږ مشکلات سره کې ته مخامخ شي خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري او دوی بهتره خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل ان شاء الله دوی وطن جوړوي ان شاء الله دوی باندې وطن زرغونېږي ان شاء الله.
بله ډاکټر صاحب تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستانسي دا ښه خبره ده مګر که بل اړخ د موضوع ته ګورو اوسنی وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستانسي. مثلا کار نسته د ښځو لپاره ښوونځي نسته نور مشکلات د اقتصاد خلکو ډیر خرابه دی. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي په زور له خپل وطن نه باسي افغانستان ته لیږي پامه خبره له خوږ ګوتې نه نیسي یعنی هلته هم د ګزارې ځای نسته د ژوند تېرولو ځای نسته او دوی خپل ملک نه پرېږدي اصلي علت څه کېدلی سي ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي خو یو لامل یې دا دی چې پاکستان غا وچه شوې نو کله چې غا وچه شي او هغه پی نه کوي نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي زموږ ستاسو په منطقو کې منی په موسم کې الالوي او بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و نو دوی د پروژې راتلې نو په هغه وخت کې دوی ډېرې زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه او دوی ډېرې زیاتې استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوې یا کمې شوې او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته به نه ځو ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي دوی ګټه نشته نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیک جوړ کړي او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړه کړي اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل لټولي او مشکلات لټوي لکه مخکې چې ما وزه په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتي بازې پوچی مخې نه وي دته باید متاثر متوجي اوسېږو او کنه دوی خو اوس پوهیږي لکه تاسو د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی اقتصادي وضعیت ښه نه دی هوا سړه ده اولته خلک د پاره کاروبار نشته نو دا ټول مسایل دوی درکوي خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم باندې دوی مال واچوي چې تر څو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې و یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري چې په داسې پیرونو باندې دوی کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه ور وپېژني چې دوی یعنې څوک وو. ما تاسو ته چې دوی د افغانان سره بغیر د سیاسي مسایل نه ډېر زیات درېدلي وو زموږ افغانان هلته سبقونه ویلي وو هلته هجرت کړی وو اوسېدلي وو تجارتونه یې کړي وو ډېر ماشومان هلته پیدا شوي نو ډیر احسانات کړی و د افغانانو سره، خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه چې کړی و د متاسفانه چې دوی ختم کړل، نو دوی د کار لاسي کوي، دوی د کار عمدن کوي، د دوی نه کومه فائده چې دوی ورته ورسیږي نه فائده دی په نظر باندې چې هغه مناسبه نه ده. دوی کېدای شي نور بعضې سیاسي بعضې مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به غواړي چې خپل ځانبه هغه ته ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، خو که دا خبر واضح کړو، دا کډوال چې له پاکستانه رالیږل کېږي بیرته افغانستان ته، دلته عامو وګړو او دولت ته څه کول پکار دي، څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د مونږ د کور او د فامیل ازادي او دوی ډېر وخت مینه مسافر شوي وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استقبال شي، په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل ازار راځي، کور ته ورونه راځي او خویندې راځي او مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل ازای استقبالوي. لکه څنګه چې بعض سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه وراچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي، دوی ته نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي او دوی چې هر چیز ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده، متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري، نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې زده اواز کوم چې هغوی ورسره همکاري وکوي، بعضې هغه افغاني بارسلته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ ساسو بلفید کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ ساسو د فامیل خلک وو، د متاسف د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي، نو د ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بېکوره شوي، بې وره شوي او دوی څومره زندگی او شتمنۍ وه ټول متاسفانه دوی ورنه بې برخه شوي. او دوه مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لوری به هم جوړ شي، دا به زر وي که به وروسته وي، که په قرض وي او که په همکاري وي که په مرسته وي، دا به جوړ شي، خو هغه نفسي کوم زخم چې دی زمن هیڅ د بشري ودې او پیاوړتیا متخصص ده خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کېږي، حتی د دوی د کوچنیانو سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کېږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري، نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره کوي او حتی خپلو کورونو کې ورته ځای ورته ورکړي. بل فعل که چېرته د غزې خلکو ته وګورو هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو د خانه، هغوی بېکوره شوي، بېوره شوي، په بمباریو په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه. نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی، د دې کوم ظالمان چې دي هغه ځان ته مسلمانان وایي او هېواد هم ځان ته اسلامي هېواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي، دا همکاري که چېرته د دولت خانه وي او که چېرته د ملت خانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بل ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لیږل کېږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغه سې چلند دوی ونه کړ، هغه سې غبرګون دوی ونه ښود، که څه هم زموږ بس سیاسي بس نه ده، خو پلانډو کې به یو څه خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغه سې یو برخورد ونه کړ، هغه سې یو غبرګون ونه ښود چې د حکومت په نوم باید ښودلی وای له بل حکومت سره، چې وګړي یې هغه کسان حتی په دوی کې شته چې دوی ویزې هم لري او ته خپل هیواد نه دی راباسي، د حکومت د کړنو په هکله تاسو څه وایې؟
د پاکستان دغه مخ مخکې نه هم معلوم شوی و، که تاسو یاد شي ډېر مخکې هم د بعضو افغانانو ویزې هم درلودې او د هغوی سره داسې تعامل شوی و، حتی نورو ملکونو ته سپارل شوي وو. موږ تاسو داسې ډېرې زیاتې نمونې لرو، خو هغه البته مخکې کومې نمونې چې وي هغه کېدای شي د ځینې سیاسي حکومتي کسانو سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چې دی دا واقعا چې ډېر ضعیف کار دی، ډیپلوماتیک غبرګون ته ضرورت لري او د هم باید دوی ډیپلوماټیک جواب ورتور کړي. زما په نظر باندې چیرته د عملی جواب ورتور کړي شي هغه ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه. په دې معنی باندې چې همدا کوم ملمانی چې راغلي دوی په غوږ کې راونیول شي، دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي، د ځمکو د ورکولو، د توزیع او د کورونو د جوړولو او دوی ته د کار زمینه سازي وشي او کار ورته برابر شي، او دا خلک په غوږ کې راونیول شي، د دوی اوښکې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړل شي. زما په نظر باندې به دا یو عملي جواب هم وي. او بله دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپلو خپل افغانان به په غوږ کې رانیولي وي. او درېیمه خبر ده چې زموږ ستاسو کادر دی، زموږ ستاسو انرژي ده، زموږ ستاسو طاقت دی، د دې نه به د هېواد په داخل کې استفاده به شوې وي او دا به د هېواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي، ورونه وي که خویندې وي او ټول کورونه. زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي، یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړه شي، او البته په ډېره چټکتیا سره، ځکه چې ژمی روان دی، یخنۍ ده، او د زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی، هغه خلک هم بېکوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و. حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې مشکلات تر اوسه پورې حل شوي نه دي. نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل. نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي، داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه د هغې په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي، او په راتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسېږي، حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي، چې که چېرته دې خلکو حالت وګوري چې دې خلکو ستاسې یو تعامل وشو، نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي. زه تکرار وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو، په خپلو عقلونو، په خپلو استعدادونو باندې به جوړوو، او پردي موږ تاسو دا هېواد نه جوړوي. طبیعي خبر ده مشکلات شته، ستونزې شته، خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې که چېرته په دماغ کې متاسف کوم اختلافات لرو، دا مطلوب دی باید وشي. زما خاطر مابین هم اختلاف شته، دغه اختلافونه موږ تاسو زړه ته انتقال نه کړو، ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي، خو دغه اختلاف قلب ته انتقال نه شي. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، د خپلو مؤمنانو او مسلمانانو افغانانو ورونو سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو، بلکې یو بل ته لاسونه او خاص په داسې موقفو کې د بل سره باید ودرېږو چې تر څو موږ تاسو ټول کامیاب شو.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبري وشولې. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلما و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه مو الله مال او ملګری.
تاسو له پیغامونو
د دې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي، او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي، دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی دا ولس سره او دا مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني، دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، دا دی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پیژم. اول ته سه ټول امکارانو او ورتهونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلامات ماده اسلامي امارت او ډوډۍ چارواک څنګه غوښتنه ده سیدا بادغس ولایت ستوجو کې د بادغس ولایت کې ډیره بیا امنه دورو حق او حقدار ته نه رسي دا دیو کې چې تاسو ما پیغام نشر کړی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدا پیغام دی امارات کې یو غټ خلیګاسته چې بې واسطې کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه دولوده کار ډیر کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو 24 ساعته.
خوش زنبون کے خوش زنبون شم خوچ زنبون که ستا تو پات که دیشم خوچ زنبون که ازم وادا پورا کوشم خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوچ زنبون که خوچ زنبون
آزادی ملما. السلام علیکم. آزادی رادیو تا غوژیست خبرونی هر ورز چلروشت ساعت دوام کبی. دا آزادی ملما پروگرام کی منون شرف الدین عظیمی ملما دی چه پا ونسان کی مسلکی اروا پو دی. اول کلونو رئیسی پا دی برخی کی فعالیت لری پا بیلا بیلو رسنیو کی پر دی موضوع پا باسونو کی برخه اخلی. شغل شرف الدین عظیمی آزادی ملما پروگرام تا شرغل است. پا پیل کی دار تو ویست چه ولی مو دا غرشتا انتخاب کرده؟
آخو از ما پلار هم دی اروا پوهنی خون او روزنه او فلسفی په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفی تعلیم او تربیه اول خصوص د روانشناسی یا د اروپایي کتابونو په کور کې لوستل زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د اروپایي بحثونه زما پلار ته د اروپو په سترګه کتل اگر چې مکمل ټول په اصطلاح اروپو نه و په دې برخه کې ټول کارونه هم د اروپایي په اړوند نه و د خونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې یا مجلې او چپترونه او یادداشتونه لوستل دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي راپیدا کړه چې دا یوه ډېره ښه رشته ده یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي په څه شکل په څه رقم بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشتې تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم چې تقریبا اوس که په هماغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابېږي او د طب نمرې وي هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15 کلو مخکې قصه کوم نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپایي انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې ته ولې انتخاب دې غلط کړی و دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زه هم یو محصل وم هغه متعلم وم بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا د هغه ده اما وروسته بیا زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر نوم مې خپل راجستر کړ ثبت نام مې وکړ بیا وروسته په اوله ورځ کې مې په یاد دي زموږ یوه میرمن استاده وه هغوی یو درس درلوده بیا وروسته یو بل استاد راغی په همغې اوله ورځ بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه علاقمند و دې رشتې ته ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې خب د ځوانۍ وخت یا د مطالعه پړاوي یو ډول روحیه راکړه سو بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول کتابونه راته توضیح سول او علاقمند شوم او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بل اخر کله چې د سمخت تل ما زه فکر کوم چې 25 ورځ وکړم او مې سپوره کېدل چې ما په دې اړه فکر وکړم چې زه باید دا رشته سي وایم او په دویم سم کې اومه چې په دې اړه مې فکر وکړم چې زه باید استاد سم په دې رشته کې به پاتون کې خپ پیات کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې دا دې ما ته ویل چې ستا دا پیسلا دیده پیسلا آتی پوشید دیوائی دیو استاد پایست ده تا دیر خط تشریح که تا دیر خط سیمینار ور که او تو کوشش و که کدر که پاید سی استاد سی بیا ما بلامه غروس دا دیو استادی پارا فکر و که ووس ووس او بغا وقت که تر اوگو چیم فارغه ده ما دست فکر نکاو چی دا چانگ او دارشتا با دیر او گوڑی گی او بلاخره پرمختک بو کی بلاخره زفارغ شما بلاخره استاد شما پلومره ای که ما یو کال دو کال پا دیوانسان پا علوم اکادومی که کار و که دیو چیدون که پرایس بیا ورو سراغلم پانتون تا استاد شما او بیا ما پا دی روحی کار نکاو چی دارشتا چنگ دا و چنگ با کیی ناومید دو سم که امیدواره اغا پراو یا اغا مرحله ما پریکر وکره چی زبا دیدی رشتی هر چه جوریگم پا افغانستان که او لامغ بیست ما تلاشو که حد سمی وکره او لنی کمرغا نن پا لسگونو پا سلگونو پا بزرگون و اروپان پا مطبوعاتو که کار کهی پا رسانه که پا خواله رسانه که او کار کهی خی کار کهی فعال دی او حقوی پا دیه نپیگی چه لمرانی پراونه یا لمرانی قدمونه یا پا وقتی چه مونگا چنگ پا دیه رشته تا یا پا غصاده اسرائی و اما پا طول وجود لس کال مکمل دیه رشته تا پا دی افغانستان پا مطبوعاتو که کمپاین کرده مکمل لس کاله او له هغه رئیس ته بیا زیت نو زیت خپل اروپان پیدا سولو خپل غوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناستې مې چې ته صرف تداوی کوم تدریس کوم په انتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکه او مصاحبه نه لرم ډیر په ندرت یو نیمه مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې ډیر شته تخصصی اړخته ژور اړخته عمیق اړخته او واقعي اړخته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایسته د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل صنفیان زما مریضان سوله زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي استاد پستر غلط گوری استاد اتور استاد اتور استاد دسی بسی استاد آغاز بسی از ما دیمال رئیس نشرو دیمال تر استازان پوری تقریبا از ما مراجین سول از ما مریضان سول ما پگرن و مواردو که مرست بیور سر وکل کمکون بیور سر وکل او حقا چاپیر خپلوان او بستگان یا اغا پیسلا اشنایان او گاوندیان پا وقت که ز سرکوب کرمه تقریبا هغه خبرې اته تریری دی لغوی نه اته هغه سنفیان زما چې په طبي ویلې همغه وخت کې فارمیسی ویلې طبي ویلې ژورنالیزم ویلې حقوق ویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي ډېر مشهوره سندرغاړي دي د افغانستان په سطح سندرغاړي دي ډېر مشهوره دي نومونه یې نه اخلم حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې یعنی زما ډاکتران سنفیان زما خپل استادان زما ګاونډیان زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ ډېر زحمت دې وایسته حتی دا خبره ماته کوي خلکو ته یوه رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي د پیداګوژۍ یا خونې او روزنې برخې خلک غواړي ادبیات والا ته راځي ځان اروپو تراشي نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده بیا وروسته نور خلک را پیدا شول اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې دې رشتې د ما د زړه ویني وخړلې د رښتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي هندوان دي ترکان دي امریکایان دي کاناډایان دي آلمانیان دي روسان دي خلک اوري پیژني خلک علاقمندي لري مطبوعات دي رسنۍ دي کتابونه چاپ سولې ژباړې وسوې دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي د ما استادان راته دي همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته د کور په اړه دي ما له مشوره وغوښته د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله حتی ډیر ځله د پیښه سوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې په تداوي کې په درملنه کې وژړل راته اته یعنی پناه یې راوړه همدلي یې رانه غوښتله حمایت یې رانه
نظمی صاحب تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي درته وایي چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کیدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغه سي توجه نه کیدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې
والله کرښتیا رباني وایي ما لا والا کوشش کاوه چې دا رښتیا سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم او دا یو بدايه وکړو یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم د خجالت احساس نه کوم یعنی د ګناه احساس نه کوم ځکه لا ول ما دې علم ته د رښتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده څه معنا چې به در وپوهنې مسله موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه د عام کېدو د عامه پوهاوي د کمپاین د دود کې دود رواج کې دود زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده کله کرادي خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د اروپاونې رشته د اروپاونې مسلک خپله د دې رشتې پنځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر اوسه پورې ارزښت نه لري په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر تک سره اروپاونو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل په اسلام نقش دیو ډاکټر ته ورکړل سه مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکړل سول او په خا هم چې کومه مسلې وړې دی د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونسه متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم دا یو انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهر کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته
بله نظمی صاحب ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس د سپه هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې د جای کې سته یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشی او هیجانی کتابونه لیکي ویناوي کوي مشورې کوي لافې وهي دعاوی کوي په شلو ورځو کې دا کار کومه په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خپګان د چا پلار په دو میاستو کې نسته د وی کولای دا اصلا اداوی دی دکانداری ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته اوس روحیه ورکی یو څه جنې کوي په څلو نفرو کې دوه نفر کې داس جواب ورکی اما د علم په حیث دی او مسلکی برخورد او اکادمیک برخورد حرفی برخورد تخصصی برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس دی موږ دغه اندېښنه دی موږ یو بل اندېښنه دی اروپونه په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو یو ټولنپو ته لیکي ارواپو یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پرې کوی سي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداری په رونق ورکوي دې ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریک کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ سوی ډېره ښه خبر ده چې ماستریم په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبره چې پی اچ ډي او دکترا مو لري اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولته وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلک نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده ډاکټر ډاکټر ده ټولنپوه ټولنپوه ده پیداګوژست پیداګوژست ده او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده
بلی ازمی صاحب په افغانستان کې ولی زیات خلک لروونی ستونزو کړیږي ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بیوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان
بل په دمرخه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او آبو هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسائل لري مثلا طلاق او جدایی او دا مسائل لري دا خبرې ټول دنیا کې شته له بعد مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا او د سیدا چې په دې کې ګڼ مسائل شته یعنی دلته د عاطفي مسائل خلک ځوريږي دلته خلک امنیت نه لري ته تبعیض او تعصب روان ده دلته فقر شتون لري دلته کاروبار مسله شتون لري دلته سواد نسته دلته درس نسته دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کړي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبی یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي خلک ډیر نارامه ووسی خلک ډیر په تکلیف
بله عزیمی صاحب پروا په هني کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغه هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرقي مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کی حد څه دی و کی خلک چې په څنګه کولای شي په څه شکل کولای شي چې دغه مرسته په مسلکي ډول واخلي تخصصي اړخ واخلي او دیو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره ډیره وخت اخیستون کې او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا موسسات انجوګانې دې مسئلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوی سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوئ. یا مثلا تاسو ته ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاشت کې یوارې په دریو څلورو شپږو میاشتو کې یوارې لاړ سیه او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کېنئ تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسې نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده په ځانګړي ډول په اروپایي هېوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي انکشاف نه کوي ارواپوهان مراجع نه پیدا کوي هر هغه څوک متاسې ارواپوهنه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي هغه خپله بیا کوشش نه کوي تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډارد مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په درېیم قدم کې څېړنه تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي. چې په دې درې واړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کوی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولی کابل ته او مراجع ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلی، او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپوه ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یم، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کېدای شي حتی ارواپوهان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د جگر په وینه کې ده، جگر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوسئ. مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنې استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه په خوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق دی. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفهیي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی در ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پپېږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پپېږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پپېږو. یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوه سي، یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوه سي، دا ډېره مهم مسله ده.
بس آخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارت نه وخت نه وخت قوي کی، پیاوړی کی، او د تکار وکی یا کار ورته وای، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کیږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات سي، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، شب راس.
It's a mom.